په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کلی کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل د دې سات په خبرونو کو. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل شوی دی. د الجزیره تلویزیون عربي څنګه د خپل سرچینو په حواله راپور ورکړی چې خلیل الرحمن حقانی په کابل کې وژل شوی. د راپور له مخې نوموړی نن چهارشنبه په هغه چاودنه کې چې د وزارت په انګل کې دننه شوی وژل شوی دی. ویل شوی په دې چاودنه کې یو شمېر نور کسانو ته هم مرګ ژوبله وخته، خو تر اوسه یې جزئیات نه دي څرګند. د طالبان د حکومت یو شمیر لوړ پوړو چارواکو هم ازادي راډیو ته د هغه وژل کېدل تایید کړي، خو په دې اړه تر اوسه رسمن څرګندونه نه دي کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقونو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا امیری پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجې پالیسۍ او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالستانو او د بشري حقونو له مدافعانو سره ناوړه چلند د افغان ولس کړاوونه زیات او د سولې او باثبات افغانستان لرلید زیانمن کړی. د بشری حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ هم پرون په یو بیان کې وویل چې د ټولو افغانانو د بشری حقونو او ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د حق پر ملاتړ ټینګار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې لایحه تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګرو ډلو له نوملړه وباسي. د وزارت نن چهارشنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ګام د روسیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لاخه کولو کې د خند لري کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې دوما د استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوعه ډلو له لومړه لري کېږي، خو دغه لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر ولادیمیر پوتین توشې ته هم اړتیا لري. له دې وړاندې د منځنۍ اسیا دوه نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان هم سږکال طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړه لري کړي وو. د روسیې په ګډون د سیمې ګاون او نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو له طالبانو سره غیر رسمي تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشر الاسد رژیم د چټک پرزیدو مسؤول بلل. خامنه ای نن چهارشنبه د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بیل د چیرې کوم بل هیواد نوم واخلي وویل چې یو ګاونډي هم په دې تحول کې لاس درلود. د دې پی خبري آژانس راپور له مخې په ظاهره د خامنه ای اشاره ترکیه ته وچې د سوریې د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړ کړی دی. ایران او روسیا بیا هغه هیوادونه و چې د بشر الاسد په مشرۍ د سوریې د پرزیدلي حکومت ملاتړ کاوه. خامنه ای ټینګار وکړ چې د بشر الاسد د حکومت سقوط د ایران د کمزورۍ په معنا نه، د هغه په خبره ایران پیاوړی او ځواکمن دی او نور به هم پیاوړی شي. د سوریه نوی صدر اعظم چې د بشر الاسد د رژیم لپاره زیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې د دې هېواد ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. پر دمشق واکمن وسله والو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی چې د 2015 کال د فبروري میاشت تر پایه سوریه اداره کړي. ښاغلی بشیر د صدر اعظم په توګه ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړنۍ مرکه کې الجزیره تلویزیون ته وویل چې هغه وخت را رسېدلی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. تېره یکشنبه دمشق ته د هیئت تحریر شام په مشرۍ د وسله والو ډلو له رسېدو او موسکو ته د بشر الاسد له تېښتې وروسته په سوریه کې د اسد د کورنۍ له نیمې پېړۍ ډېره واکمنۍ پای ته ورسېده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یوې چاودنه کې ووژل شو. په دې اړه پر نورو جزئیاتو سربیره دا موضوع به د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره هم وڅېړو. د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ امیر رینا امیری وایي د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړهونه لاپس ژور کړي دي. افغانان هم له دغه اوسنی حالت څخه سرټکوي.
د بیان ازادي نه لرو، د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولی چې هغه د انساني حقوقو اړوند وي. د مرګ وخت به مونږ ته کیږي.
د افغانستان د غرنیو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي په غرنیو سیمو په تیره بیا په ژمي کې ژوند کول ډیر سخت دی.
د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېږم. ډېرې ستونزې لرو په ژمي کې چې کله واورې ووریږي د تګ راتګ لارې بندې شي.
نن د ډسمبر 11مه د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د افغانستان په غرنیو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو وضعیت په راپور کې کتنه کړې. پر نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره دا به هم واورې چې په کندهار کې خلک د برېښنا له لوړو بیلونو شکایت کوي.
دغه وروره موږ پاله کوو د برق د پاره د برق سر ډېر په عذاب بلان یې درانه دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لومړی موضوع تل کڅ څنګه چې مخې خبرونه کې مو اوریدل. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یوه چاودنه کې وژل شوې ده. طالبانو رسما تر اوسه د هغه وژنه وژل کېدل نه دي تایید کړي، خو یو شمېر چارواکو ازادي راډیو ته هم تایید کړي چې نوموړی نن سهار په یوې چاودنه کې وژل شو. که د هغه چاودنه رسما تایید شي دا به د طالبانو وخت له رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وي چې وژل کېږي. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره زما همکاره فرشته سحاق په سټډیو کې ده. فرشته جان، د خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه وروستي جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته نوري صاحب او ټول اوریدونکو ته. د طالبانو د حکومت دوه باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دوی د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یو چاودنه کې وژل شوی دی. دغه سرچینو ان چنې غوښتل نمونه یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې پر نوموړي دغه چاودنه نه د وزارت په انګړ کې شوې ده. د راپورونو لمخې په دغه چاودنه کې نورو کسانو ته هم مرګ ژوبلا وخته ده، خو کرش مېر یې لا نه دی معلوم شوی. تر وسه د چاودنې څرنګوالی هم نه دی معلوم او مسولیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. 50 کلن خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر او د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه وو نن په کابل کې د راپورونو پر بنسټ وژل شوی دی. دا د طالبانو د حکومت د کابینې لومړنی وزیر دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو چاودنه کې وژل شوی. د امریکا د خزانې وزارت د 2011 کال د فبروري په 9مه خلیل الرحمن حقانی د نړیوال ترهګر په توګه ونوموه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د نوموړي لنیولو سره امراسته کوله 15 میلیونه ډالر انعام هم ټاکلی وو.
بله فرشته جان، له تاسو نه مننه. د سیاسي او سیمه ایزو چارو پوسمه یوسف زای هم د ټلیفون لارې سره وصل دی. یوسف زای صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه مو څه اوریدلې دي؟
مننه. زمونږ معلومات هم همدغه دي چې ویل کېږي نوموړی د خپل وزارت په انګړ کې یا په مسجد کې په یو برید کې وژل شوی ده. ځینې زری دا وایي چې دا یعنی انتحاري برید وو، ځینې وایي چې نه دا د وړاندې نه ځای په ځای شوی برید وو. ځینې منابع دا وایي چې تقریبا یو لس کسه د خلیل حقانی په شمول په دغه برید کې وژل شوی دي. طالبان سره دې د پیښه شوی ده رسما تر اوسه خپل موقف نه څرګندوي، خو هغه ذرایع چې زمونږ د حقانی صاحب له کورنۍ سره نږدې دي هغوی تقریبا د هغوی د مرګ یعنی تاییدوي چې هغه وژل شوی ده په دغه چاودنه کې.
یوسف زای صاحب، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، په ډیرو غونډو او مراسمو کې چې خلیل الرحمن حقانی راڅرګندې ده د سره به تل وسله پر لاس و دا پدې معنا چې د خپل ځان د امنیت لپاره خپل هم تدابیر نیول او دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پر سر انعام ټاکلی و خی د دې امنیت لپاره نور تدابیر هم ټینګ نیول شوی و. څه وشول چې د طالبانو دومره لوړ پوړی چارواکی په یو چاودنه کې وژل کیږي؟
زه فکر کوم دا چې د بزان سره یو وسله همیشه ګرځول ده، هغه داسې یو کوچنی توپنچه وه او دې معنی دا نه و چې د یو جدي خطر سره مخامخ و. زه فکر کوم د ټول عمر په مقاومت او جهاد کې د روسانو خلاف په مقاومت کې دی، وروسته بیا د حقانی شبکه چې د جمهوري حکومت او د امریکایانو پر ضد جنگیدله هغه وخت په دې کې فعال کردار لرلو، نو یو ډول له دې وسلې سره عادت شوی وو. خو بهرحال د نرموړي وجل کېدل به خورا زیات اغیزې ولري، بالخصوص د سراج حقانی چې د ورارو هغه د کورنیو چارو وزیر د او داسې ویل کېده چې خلیل حقانی اکثره د خپل وراره ډیر یو خیلاس حیثیت لرلو او د تټولي مشوري او سیاسي مشوري او نظامی مشوري او د کلی ولس نه نیولې تر حکومت پورې د چلولو مشوري او حکومت کې دننه د خپل ګروپ د پاره سدول امکانات او په لاس راوړي هغه مشوري هغه ټولې دوور کولې. دا هم څرګنده ده چې کله 2020 کال کې د طالبانو حکومت رامنځته شو او د طالبانو د حکومت په جوړېدو باندې څو ورځې ووتلې، بلکې اونۍ ووتې، په هغه کې هم د سراج حقانی نه زیات د خلیل حقانی کردار و چې هغه په دې تاکید کول و چې د حقانی کړه به کې په تیرو شل کلن مقاومت کې تر ټولو زیات رغند رول لرلو، قربانیانې ورکړي، فامیل ډېر غړي د لاسه ورکړي دي. نو یو ډول سراج حقانی چونکه په خپل د عمر نه کم و او خلیل حقانی د سیاسي سرپرستی هم کوله او په حکومت کې دننه ډېر ځل د خپل وراره په لپاره او هم د حکومت په جوړښت باندې خبرې کړې، دا هم ویل کېږي چې په دې وروستیو کې نوموړي کندهار ته سفر کړی و، هغلته هم هغوی یعنی په دې تاکید کړی و چې باید د ملت غوښتنې واورېدل شي، د حکومت د استحکام لپاره باید داسې کارونه ترسره شي چې ملت او د خلکو ترمنځ فاصله رامنځته نه شي. خو د نوموړي وجل کېدو په اړه باندې موږ دا ویلی شو چې طالبانو یو دښمن نه ده، ډېر دښمنان دي او د دغه ډول برید پله اکثره داعشیان په غاړه اخلي. خو بهرحال د طالبانو د حکومت د امنیت لپاره یو چیلنج ده چې دوی خپل وزیر ونه شو ساتلی او مشکلات ورته پیدا شو.
که څنګه تاسو یادونه وکړه چې د وراره د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې وروستیو کې د په افغانستان کې د ځینو کړنو له امله د طالبانو پر مشر ځینې انتقادونه وکړل، داسې هم ویل کېږي چې ښایي د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات وی چې کچېرې دا له هغو اختلافاتو سره وتړل شي د نوموړي وژل کېدل به فکر نه کوي چې که څه هم تر اوسه پورې جزئیات څرګند نه دي د وژل کېدو یا د دې چاودنې چې نوموړی پکې وژل شوی دی، خو که دا په یو ډول باندې د داخلي اختلافاتو پیلامه وي، فکر نه کوي چې دا موضوع به نور هم جدي شي؟
خلب شکونه او ګمانونه خو به یې، خو زه فکر نه کوم چې د طالبانو داخلي اختلافات نظر چې هغه په ډېرو حکومتونو کې د وزیرانو او د مشرانو ترمنځ وي هغه دومره جدي شي او دومره دې هته ورسیږي چې یو بل د وجنو پیلامه شي. خو البته افغانستان یو ډېر خراب تاریخ لري، دلته سیاسینو حتی خپل مشران په خلو باندې بالښتونه ایښي دي یا جهادي مشرانو خپل قمندانان یو بل سره وجلي دي. بیا دغه وروسته د جمهوري حکومت په شل کلونو کې موږ لیدلي چې ډېر کسان د توتیو د خپلو اشخاصو توتیو ښکار شوي دي. خو فی الحال زه فکر کوم چې کدی سي دي اهمیت ووي چې دا باید څرګند شي چې د شاه چال اس وو، خو ډېر امکان دا ده چې د دې برید پلا داعش په غاړه واخلي. خو اوس په دا هم څرګند نه ده، زموږ معلومات دا دي چې ویل کېږي لاس کسان وجل شوي دي او دا بم ځای په ځای شوی ده یا انتحاری راغلی د تاسو تحقیقاتو سرګندېږي خو یو شی حقیقت سرګندېږي چې د حقانی په وجه کې دوه سره به د کشر حقانی یو ډول خپل خیلاس د لاس ورکړو هغه د لپاره یو امسا او یو قوت او یو رهنما او نو زه فکر کوم چې د حقانی شبکه به د په وجه کې دوه سره خپل یو ډول خپل حیثیت کمزور احساس کړي
د طالبانو د حکومت د جکپوري غړي په وجل کې دوه سره څه فکر کوي چې لدی ورسته به آیا د طالبانو نور مشران هم د خپل ځان د امنیت په فکر کې لږ ډیر توجه کوي
دقیقا در دې نه وړاندې داسې د لوړې سطح کټ وجنه چې شوی واغ دی مزمل فنوم د طالبانو یو قومندان چې د بلخ والی وو په خپل دفتر کې وجل شو نو طالبان خو مشران یې خاص کتیل لري د خپل ځان د امنیت لپاره او دا ډول پیخي مکمل ډول باندې مخنیول ناممکن ده سره د دې چې طالبانو په افغانستان کې عمومي امنیت راوستي ده خو بیا هم دغه ډول خال غلچکی بریدونه یا هدفي بریدونه هغه دیوازي په افغانستان نه پډیرو هیوادونو کې امکانات لري خو بیا هم دا به طالبان لپاره یو چیلنج وي چې باید د خپل مشرانو امنیت خوندی وکي او کدا ډول وزیران او نور کسان په دسي اساني سره وجل کیږي چې خپل دفترونو ته برګر پسې ورځي نو دا خو یو چیلنج ده او طالبان همیشه د دوی مشران زموږ معلومات دادي چې ډیر کوشش کوي چې دا سيزونو کې څرګند نشي چې د دایشانو هدف وګرځي یا د نورو ګروپونو هدف وګرځي خو به هر حال د طالبانو د چارواکو لپاره دا یو چیلنج ده خو په عین حال کې دا نو شو ویل چې دا یو عمومي امنیتي وضعیت خراب شوی خو دا هم امکان لري چې دا د دغه ډول بریدونو یو پایل وي
بله کور ودان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپو سمی یوسف زیو چې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د وژل کېدو په اړه البته اړوند نور مسایلو په باب خپل نظر سره شریکاو د راپورونو له مخې خلیل رحمان حقانی نن د وزارت اپ انګړ کې د نن په یو چاودنه کې وژل شو ویل شوی په دې چاودنه کې یو شمېر نور کسانو ته هم مرجوب لا وخت خو تر اوسه دقیق جزئیات ندي څرګند شوی طالبانو حکومت هم رسمه د هغه وجل کېدل نه دی تایید کړی خو د یو شمېر جکپورو چارواکو یې ازادي راډیو ته د هغه وجل کېدل تایید کړی دی خلیل الرحمن حقانی د امریکا د خزانه وزارت لخوا د یو نړیوال ترهګر په توګه پیژندل شوی او البته په 2011 کال کې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې نوموړی نیول کیږي او وژل کیږي پر سر 15 میلیون ډالر انعام ټاکلی وو
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان په اړه نور راپورونه ته مخکې کوو د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ناميري وای د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړهونه لاپس جوړ کړی دي رینا امیری پرون د دسمبر لسمه د بشری حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر په یو بیان کې د بشری حقوقو پر ارزښت ټینګار کړی او د افغانستان د روان کړکې د هواري لپاره اغیزمن بلل دي نور په دې راپور کې
د افغانستان د خزون جنو بشری حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استاذي رینا امیری ویلي د طالبانو سیاستونو د یو سولیز او باثبات افغانستان هيله لمنځه وړي او د افغانانو کډاوني لا پسې جوړ کړي هغه امیری پرون سه شنبه د دسمبر 10 د بشری حقوقو د نړیوال ورځې پاړه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې د بشری حقوقو په ارزښت ټینګار کړي او د افغانستان د روان کړکېچ د هواري لپاره اغیزمن بللې نو موړې په ځانګړي ډول د خزو او انجونو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ د زورونی او د اقالیتونو مذهبي ډلو ژورنالیستانو او د بشري حقوقو د مدافعینو په اړه د طالبانو د سختو تګلارو یادونه کړي هغه موضوع چې طالباني ردوي رینا میری ویلي په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو د میلیونونو افغانانو بشري حقوقونه تروړلي یو شمیر افغان میرمنې او ځینې ټولنیز فعالان هم وایي په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو تر واکمنې لاندې ژوند کول له کړاوونو ډک دي. د ننګرهار یو ټولنیز فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو هغه بندیزونه چې د بشري حقوقو اړوند قسم دی چې نورې تر ستوني راوستي وو، د بیان ازادي نه لرو، د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولی چې هغه د انساني حقوقو اړوند وي، د مرګ ګواښ پې موږ ته کېږي. نه یوازې دا چې په افغانستان کې په ښځینه قشر باندې بندیز دی، نارینه ته د کار اجازه نشته، د وظایف هغه چا ته ورکول کېږي چې هغه د دوی خپل اقارب وي.
د ښځو د حقونو فعاله مسوده کوهستانی هم وایي
د درې کلونه چې طالبان پکې واک ته رسیدلي، دوی په ښکاره ډول ټول انساني حقوق تر پښو لاندې کړي دي. نه یوازې جنسیت یا اپارتایډ یې په رسمي ډول پلی کړی، بلکې ان د ښځو غږ یا ورت بللی دی. نه یوازې میرمنې بلکې نارینه هم د دوی له وحشت اخلاص نه دي.
دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د طالبانو له حکومت سره حساب کتاب وکړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوری حکومت دایمي استازولۍ د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې میرمنې له خپلو ټولو بنسټیزو حقوقو څخه بې برخې شوي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو غیر انساني او غیر اسلامي سیاستونه نه یوازې د اسلامي او انساني حقوقو ښکاره نقص دی، بلکې له افغانانو او د افغانستان له راتلونکي سره ښکاره دښمني ده. د اعلامیه په ټکو د طالبانو له لوري د هیواد نیم نفوس ښځې او نجونې په ټولنه کې له فعال حضور منع کول به دغه هیواد د بېوزلۍ په نورو متکي او بدبختۍ په لور بوزي. طالبان پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوي، خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د پرون سه شنبه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ټولو خلکو حقونه تامین دي، خو په کور دننه د طالبانو حکومت په خوځو او انجونو د کار او زکړو په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي، بیکاری زیاته او بیوزلی هم په بیساری ډول پراخه شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ازادي رادیو اوري، نن د دسمبر یو لسمه د غرونو نړیواله ورځ ده. د هیواد غرنیو د افغانستان د غرنیو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په غرونو کې ژوند له ستونزو سره ډک ده. د چاپیریال ساتنې د یو شمېر کارپوهانو په وینا په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو او ناامنیو په ترڅ کې د هیواد د غرونو ساتنې ته لږ پاملرنه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې تفصیلي راپور کې اورئ.
د افغانستان غرنۍ سیمې چې د دې هیواد د جغرافي لوی برخه تشکیلوي، ګڼ شمیر افغانان پکې اوسېږي، خو وايي ژوند یې له ننګونو سره مخ دی. د غرنۍ سیمې یو شمیر اوسېدونکو وايي د سړکونو، برېښنا او روغتیايي مرکزونو په ګډون د دوی په سیمو کې بنسټیزې پروژې نه دي عملي شوي، چې لامل یې له لومړنیو خدماتو ته د نه لاسرسي لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د بدخشان د واخان ولسوالۍ د غزیده سیمې یو اوسیدونکو افت خان د هندوکش په غرونو کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات زیات یا
د هندوکش غره په سلسلو کې موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. کله یې خو د دغه غرونو له طبي یخچالونو ګټه اخلو، خو ور سره له کبلې له یو شمیر زیانونو سره هم مخ یو. چې سیلابونه راشي، روغتیايي مرکزونه بند شي، انټرنیټ نه لرو. د بدخشان په واخان کې د هندوکش په غرونو کې هیڅ هم نه پیدا کیږي.
زیبا کاستم مرز استم، هیڅ چیز خدا نیسته.
د بلخ د البرز غرونو یو وسیدونکو عمر هم له ورته ستونزو شکایت لري.
باشنده ولایت بلخ کوی
د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېګم، ډېر ستونزې لرو. په ژمي کې چې کله واوري ووري کې د موټرو پر وړاندې د تګ راتګ لارې بند شي، چې له کبله په ډېر ستونزو ناروغان مزار شریف ته لیږو،
مزار شریف انتقال میتیم.
خدای وازی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې غرمیشت خلک له ستونزو نه کړیږي، بلکې د پلازمینې په ځینو برخو کې هم هغوی چې په غرونو کې ژوند کوي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د فاضله موادو د منظم سیستم د نه لرلو او سختو لارو د تګ راتګ له ستونزو سره مخ دي. د کابل د سیلو په سیمه کې د افشار غره یوې اوسیدونکو انیسی ازادي راډیو ته وویل
پیلان کې ما خود مده
زه د افشارو سیلو په غره کې اوسېګم او بنسته لږمه څخه د وبو یونال رغلای خو د هغه وب هم تروی دي بشکای په 15 افغانۍ پلوري سړک او لار نسته او خلک لډي رستون سره مخامخ دي
د سختي مردم ژوندۍ میکره
د چاپیټل ساتنې افغان په هان په دی باور دي چې دغه هواد غرونه د وبو د اصلي سرچینو او چاپیریلی توپیرونو په توګه جدي پاملرنه تاړتیا لري دوی وایي د اقلیم بدلون د ځنګلونو پرې کول او د غرنیو سرچینو غیر مسولانه استخراج دغه سیمې له ګواښ سره مخ کړي او د ډیرو افغانانو پر ژوند منفي اغیز کړي په تیر جمهوریت نظام کې د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر او د کابل پوهنتون استاد نجیب آقا فهیم د غرونو د تاریخي ټولنیز او فرهنګي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته ویل
کوه در افغانستان اهمیت اقتصادي
غرونو په افغانستان کې اقتصادي ټولنیز او تاریخي ارزښت لري غرونه زموږ د سیمې طبیعت او جغرافي ښکلی ساتي او جوړوي له اقتصادي پلوه غرونه قیمتي ذخیره دي غرونه د رودخانو پیلامه بلل کیږي که افغانستان غرونه ونه لري نو په وې وچه سیمه به بدل شي
شوره خشکه از لحاظ اقليمي
د چاپیټل ساتنې د برخې یو شمېر نور په هانوي د افغانستان غرونه د قانونو سربېره له ځنګلونو او طبي بوټو ډک دي چې د ځای خلکو په ژوند کې مهم رول لوبوي خود دوی په وینا د څلورو لسیزو جګړو او د ځنګلونو بدرېغه پرې کولو د هیواد غرونه زیانمن کړي لډلې اقبال همدرد وویل
په تیرو څلوېختو کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ له کبله حکومتونو د غرونو او طبي سرچینو چې په غرونو کې موجود دي ځانګړې پاملرنه نه ده کړې په دې برخه کې له حکومتونو سربېره د سیمې خلکو د یادو طبي سرچینو په ساتنه کې مهم رول لري خلکو ته هم باید عامه پوهاوی وشي څو په پوره پام له غرونو ګټه پورته کړي که موږ د شته طبي منابع څخه ګټه وانخلو نو پاتې ځنګلونه او طبیعي ښکلا به له منځه ولاړه شي او په راتلونکي کې به موږ د غرونو د ښکلا او زیرمو څخه بی برخې شو
و موږ غوښتل چې د غرونو د ساتنې په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت نظر هم واخلو خو د دې وزارت وایان مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د دې وزارت پر وې پاڼه په خبرو کړو معلوماتو کې راغلي چې د افغانستان د طبي زیرمو او ځنګلونو ساتنه د دوی لومړی توپ دی د طالبانو د حکومت د کرنې مالداري او بولګولو وزارت د ویپانې د معلوماتو لمخې د افغانستان د طبي زیرمو او ځنګلونو د ساتنې لپاره د پروګرامونو پیلول د دغه وزارت لاساسي او روانو پروګرامونو څخه دی په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپل ویپانه په خبرو کړو معلوماتو کې ویلي چې د دې ادارې د طبي مراسمو د ساتنې ریاست د هیواد په کچه د تنوع د ملي پلان لمخې د چاپیریالي سیمو ساتنه کوي یادونه ده چې د دسمبر 11 د غرونو نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو دا ورځ په دې خاطر د غرونو په نوم نومول چې د خلکو پام د چاپیریال او غرونو ساتنې ته واړوي ملګری ملتونه وایي غرونه په نړۍ کې د 15 میلیون انسانانو د استوګنی ځایونه دي خو د اقلیم بدلون زیات استخراج او د هوا ککړتیا غرونه له ګواښ سره مخ کړي د دې سازمان په خبره د نړیوال اقلیم د تودوخې دوام چې لاملې د غرونو یخچالونه لمنځه ځي دا د هغو خوږو اوبو په ذخیرو اغیز لري چې لاملې د غرونو میش خلک چې د نړۍ تر ټولو بې وسله خلک دي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره له ستونزو سره مخ کیږي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د روان میلادي کال په لومړۍ وکیلانو کړ چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 43 سلنه ځنګلونه وهل شوي او لمنځه تللي او د طالبانو حکومت په ساتنه او د پرې کولو په مخنیوي کې پاتې راغله افغانستان یو غرنی هیواد دی چې غرونه یې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو خوږو اوبو بډایه سرچینې او بیلابیل ډول وحشي ژوي او مرغان هم لري د افغانستان د غرونو لوړه څوکه د نوشاخ په نوم یادیږي چې د هندوکش د غرونو په لړ کې موقعیت لري او لوړوالی 2092 مترو ته رسیږي په افغانستان کې د غرونو مهمه سلسله د بابا غره ده لوړه څوکه د شافولاد غر دی چې 15,100 متره لوړوالی لري د پامیر غر د سلیمان غر فیروسکو او تور غر د افغانستان له مهمو غرونو بلل کیږي غرونه لدی اړخه هم مهم بلل کیږي چې میلیونونه انسانان پکې اوسېږي او د خوږو اوبو د غنی سرچینو په ګډون د نړۍ 25 سلنه حیواناتو ته واخه برابروي او د نړۍ د ځنګلونو یو په دریمه برخه ځنګلونه جوړوي
مخکې په افغانستان کې د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د په غرونو غرنیو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو د ژوند په اړه راپور واورید. په کندهار کې د بریښنا د لوړو بیو په اړه چې خلک ترې شکایت لري راپور مو غوره کړی و، خو د وخت د کمښت له کبله دا راپور درته نشو خپرولی. بل خپرونه کې هرومرو درته خپرو، خو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې لري. ازادي راډیو او نیوز پروګرام د زهرو کاروان مهیروي په افغانستان کې د مازیګر څلورې مې بجې شوې. اوس یو ځل بیا په مکرې خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یوه چاودنه کې وژل شو. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت رسما د هغه وژل کېدل نه دی تایید کړی، خو یو شمېر جګپوړو چارواکو یې ازادي راډیو ته تایید کړ چې نوموړی د دې وزارت په انګړ کې په یوه چاودنه کې وژل شو. د راپورونو له مخې په چاودنه کې یو شمېر نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو تر اوسه جزئیات نه دي څرګند. تر اوسه چا یا کومې ډلې هم د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقونو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا امیری پرون په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجې پالیسۍ او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالستانو او د بشري حقونو له مدافعانو سره ناوړه چلند د افغان ولس کړاوونه زیات او د سولیز او باثبات افغانستان لرلید زیانمن کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې لایحې د تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګرو ډلو له نوملاړه وباسي. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه ګام د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لاښه کولو کې د خنډ لرې کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې پارلمان یا دوما استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوعه ډلو له نوملاړه لری کیږي، خو دغه لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیه ته هم اړتیا لري. د ایران سرمشر آیت الله علی خامنه‌ای اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم د چټک پرزیدو مسؤول وبلل. خامنه‌ای نن د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بیل د چریکوم بل هیواد نوم واخلي وویل یو گاونډي هم په دې تحول کې لاس درلود. د دې پی خبري اژانس راپور له مخې په ظاهر د خامنه‌ای اشاره ترکیه ته وشوه. سوریه د پخواني حکومت مخالفانو ملاتړ کاوه. د سوریه نوی صدر اعظم چې بشر الاسد رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسیدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی، څو د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه سوریه اداره کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زموږ سیل نر سلام او د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ظاهر کلای کوم. د دیونی په خبرونه کې د خبرونه لملمنو سره په تیری وکال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پاړه د ملګرو ملتونو د ورستیو دوه راپورونو پر جزئیاتو بحث کوو. لکه څنګه مو چې د تیرو دوه اونیو په خبرونو کې واوریدل، ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې سکهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% او د تریاکو تولید هم 10% زیات شوی. په دې خبرونه کې زما میلمانه محمد ابراهیم اسهر له نشه یي موادو سره د مبارزې په خوانی موین او د کرنې برخې متخصص او زمیندار محمد ایوب رفیقی دی. لومړی پښتنه به زه له اسهر صاحب څخه مطرح کړم، او هغه دا چې اسهر صاحب که په تیر یو کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو تولید مسله وڅېړو، نو تاسو د بیا ډېدو علت څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته بیا تاسو میلمنه ته بیا تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ډیر نیکه هیله ته بلند کوم. لکه چې تاسو ویل تقریبا کچیره درې نیم کال شو چې طالبان په قدرت یا واکمنی ته رسیدلې ده. یعنی سش کال کوم راپور چې د ملل متحد له طرفه دا خبره شو دا خیی چې گویا تریاک تولید، کوکنار کشت او تولید زیاتوالی راغلی، خصوصا دا کښت د جنوب څخه شمال خواته غزیدلې ده، او بدخشان او کنر او تخار دا ځایونه سش کال راپور ورکل شوی ده چې دلته دغه دی. خو که چیرې قندار و هلمند و زابل و دی خو ځایونه هم کښت و راپور هم ورکل شوی ده چې حالت هم دا کښت سش کال و، خو مقصد بنه زیات نه و لکه چې په بدخشان و. پر صورت دا شوی چې خلک یعنی وابسترگی د تریاک بیرته اړ شوی ده چې دوی باید تریاک وکړي دپاره دې چې با درې کال تر شوی درې کال بزګران انتظار و چې دوی ته یو شی ورسی دا مشیت بدیل یا بل شی چې دوی کولای شي دغه په ذریعه خپل فامیل او خانواده مشیت برابر کړي، خو نشو. یعنی دا مشکل ده، اوس بزګران ته مشکل ده. یعنی دوی هم د حکومت چې دوی یو امر یا یک حکم صادروي دوی هم انتظار کوي چې امون څخه د اطاعت خبر کیږي، خو امون مشکلات هم باید رسیدگی بوشي. تاسو موږ ته هدایت ورکوي یا فرمان ورکوي چې تاسو مه کړي چې دا حرام دی او دا دغه دی او دغه دی، خو بیا موږ څنګه د خپل ژوند به دغه وکړو؟ دا یو مسؤلیت د حکومت دی چې باید حکومت دوی ته باید برابر کړي. د دې له کبله خلق اړ شو، بزګران اړ شو چې باید تریاک وکړي. که چیرې د بدخشان په جغرافیا تاسو دقت وکړئ، ټول آبی یا هموار مځکه په ټول بدخشان کې دا دونه نه دي چې لکه مساقله یا ولسوالی د هلمند دی. خو خلک بیچارگان دی، دوی هلته کار نشته، اشتغال نشته، بل عاید نشته. څه به وکړي
رفیقی صاحب؟ اظهر صاحب، اقتصادی مشکلات د قنان او وابستگی، اقتصادی وابستگی د کوکنار کښت یو دلیل لدی یاد کړ. ستاسو په نظر د وابستگی څونه ده د قنان او د کوکنار د کښت سره؟ په دغه حکم کې دم ویل شي و چې د کوکنار د کښت د منی ترڅنګ دی بازګرو ته بدیلم او اقتصادی مرستیم چمتو شي. دغه مرستې څونه بازګرو ته رسیدلې دي او د بازګرو اړتیا او ته څونه پام شوی ستاسو په نظر؟
جہان وادی کری ہم سیاسی وادی افغانستان حکومت وادی کری ہم سیاسی وادی یو بزګر هیڅ وخت خوش نه لري چې خپل ځکه د پتریاکو یا په بل مواد مخدر باندې وکړي. دا د مطلق مجبوریت څخه کیږي. مجبوریتونه دوا دي. یو مجبوریت دا چې تخصص پیدا کړی دی، یو نسل دوه نسل درې نسل په منطقه کې په جغرافیه کې د مواد مخدر یا د تریاکو په کښت کې متخصصین شوي دي. دا چې ودا ژوند شوی دی د زراعت داسې دی لکه نور اقتصاد. یو څوک چې په د کوکنارو په کښت کې یو عمر تخصص پیدا کړي، تجربه پیدا کړي، هغه بیا بل کښت نشي کولی. نه دی زده، دا باید تدریجي راکم شي. دا راکمېدل پنځه نوي فیصده یا شپږ نوي فیصده راکمېدل دا یو جفا ده د بزګر سره، د زمیندار سره. د دې خاطر چې دا رشد مواد مخدر په منطقه کې په افغانستان کې کلونه وخت ونیوي. موږ په یو وخت په جمهوریت په شروع کې په دغه حالت کې وو لکه اوس چې پنځه سوه تنه څلور سوه تنه تولید کېدی، ولې بعد شروع کال دا ورسېدي شپاړس زره ټنو اوولس زره ټنو ته. اوس چې راکمیم باید تدریجي راکم شي. دا جفا وه چې دوه کاله د مخه یا پروسه کال دا پنځه نوي فیصده راکم شول. خو دا مجبوریتونه پیښېږي، دا اقتصادي مجبوریتونه پیښېږي، دا د اقتصادي ټولو د تریاکو سره تړلی دي. نو په دې خاطر باید بعضې خلک مجبورې دي یو کار به ګزاره وکړي، ولې بل کال ته څه شي نه لري، بل عاید نه لري، د هېڅ خو اسخه. بله مهمه خبره، ډېره مهمه خبره دا هغه دا ده چې د مواد مخدر کښت تړلی ده د امنیت سره، تړلی ده حکومت دارۍ سره. د قندار او د هلمند د فراخو مځکو څخه دا انتقال شوی دی وچېشته بدخشان ته. په دې خاطر چې اول په بدخشان او په بادغیس کې د اوبو ضرورت نشته، د تریاک یا مواد مخدر للمي کړي زموږ په منطقو کې اوبو ته ضرورت دی. باید فراواري اوبه ولرو، اوبو مشکل دا یو خبر د بل صابون اوبر د منطقې صابون اوبر د حکومت د سکوري شپاسانی باندې
د ورسیو په امنیت په مسله کې رحیقی صاحب دوی خود ادعا د طالبان حکومت چې د افغانستان په سلف صدا راضی باندې دوی حاکمیت لري او دوی امنیت امنیت دوی ټینګ کړی دی صوبات راوستي دی دوی دا ادعا لري خو کله کوکنارو کښت مسلې ته راشو بیا پاغه مسایلو پاغه سیمو کې دوی هم دا ادعا لري په ځینو سیمو کې دوی نه دي توانې د کوکنار واړی نو دغه د امنیت مسله فکر نه کوي چې دا ډیره غواړي چې د توجی شي
دا خبرې کول چې امنیت په ټول افغانستان کې دا زه سره منم ولې موضوع چې ودې ته راځي چې آیا دوی کولای شي تاریخ په ټول افغانستان کې دوی مبارزه ورسره وکړي او کلي په کلي ولسوالي په ولسوالي دا راځي دوی په شورا ده چې خطر نشي کولای هیڅوک نشي کولای د مقاومت پازې ځایونه ستا اوس هم په افغانستان کې ستا خو موږ یې اورو چې راپورونه راځي خلک وایي دا کوچني کوچني ځایونه چې د مقاومت جوړ شوي دي دا بالاخره که حکومت کوشش په دې باندې وکړي چې د موادو مخدره سره په بهانه باندې د دې خلکو سره مواجه شي دا مسایل د بې امنۍ نور هم ډېریږي په دې باندې طالبان هم پوهېږي په دې باندې موږ هم پوهېږو چې دا باید چچني شي دا باید جدي ونه نیولی شي خصوصا په داسې حالات کې چې شپږ نوي فیصده زموږ بزګر د دې چې سره مخامخ شوي د دې کبر سره مخامخ شوي خو د ادعا خبره تر یو حده پورې ډېره حده پورې سیاسي خبره ده ولې موږ یې وینو موږ د منطقې خلک یو د خلکو سره خبرې کوو خلک راځي خپل عناص سره وایي خلک اوس کلک مجبور دي چې بعض وخت حکومت هر څنګه ټینګ شرایط کښېږي دوی مواد مخدرو ته څخه چاره نه لري په دې خاطر چې یو شیوه د ژوند سوي د بل دا دي چې پیسو ته ضرورت لري هر بزګر ضرورت لري چې خپل اولاد خپل فامیل وساتي او په دغه نرخ روان چې نرم حاکمه د تریاکو په مارکیټ کې دا نرخ روان باید څه دي کېږي چې خلک ودې ته تېر شي وهڅ شوي چې یو بېسه د خپل زمینداري په دې خاطر باید دا موضوع څو بورډ لري نه څه چې
افغانستان کې کوکنارو کښت بیا ډېر شوی او تیر کال هم دوی ویلي چې 15% کمواله پکې راغلی و نو په تیر کې خو داسې و چې خصوصا د 2009 کال نه که موږ حساب کړو تر 2018 کال پورې دغه سروې تر ډېره د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو سره په همغږۍ کېده تر ډېر د اکثریت سروې به تاسو ته معلومه ده ځکه په دې وخت کوم کار کړی دی چې د سټلایټ نه استفاده به کېده خو فزیکي حضور به هم سروېګرانو درلوده په ځینو سیمو کې به د نمونې په شکل سروې کوله دغه اوسنی سروې چې مطلق په سټلایټ باندې وابسته ده او متکی ده دا څونه کېدای شي دقیقه وي او دغه امار چې ترلاسه شوی دی اعلان شوی دی
لکه چې تاسو ویل د تقریبا 2001 کوم وخت چې د طالبانو هغه پخوانی دولت نسکور شو بیا ملل متحد سره د دولت د نړیواله ګورنر په بولو بلایونه عامه غزای چې د تریاکو راپورټ یو چې هلته کرل کیږي خاصتا د حوزې جنوب غرب ته تیمونه ډېر تیمونه تخنیکي تیمونه تللی و هلته بیا رپورټ او دغه د جی پي ایس په واسطه طولبله هلته فورمه مخصوصه فورمه و د بزګرانو سره مرکې کوله او د کاندیس خاکوسی کوله او ټول معلومات بیا مرکز ته راوله دلته حالت بیا د ساتلایت ذریعه چې دوی معلومات ټولوله هغه سره بیا مقایسه کوله او چې دغه حقیقت پیدا څومره دی بیا اوس چې طالبان تقریبا درې کاله مخکې قدرت ورسېده دوی ګرده هغه پخوانی کسان ختم شو هیڅوک پاتې نه دی تخنیکي کسان یا بل هغه بودجه چې لازم و چې خلک هلته به لاړ شي طالبان په خپل یو طرفه دی ول چې موږ ختمه وو دا ضرورت نه دی بیا ورسته ادارې السس چې یو ډېر رپورت ورکړل چې تریاک د اوزی جنوبر تقریبا 50 سالونه د کموال راغلی ده بیا پسې یو ان او دی سي خپل ساتلایت له طرفه دوی هم دا سرویګانو تایید وکړ چې تقریبا د نوې سلنه زیاتر دا کموال کښت د تریاک او دغه راغلی ده. یعنی هغه سیستم یا هغه تخنیک چې دوی کاروي تقریبا صحیح ده. یعنی
قسم دغه د جغرافي مسلې ته کړه شو ملګرو ملتونو په راپور کې دا ویل شوی چې د برخلاف د تیرو کلونو چې په افغانستان کې دغه د کوکنارو د کښت سنتي سیمې د افغانستان جنوب لویدیځ سیمې وي، په تیر یو کال کې دغه سیمه بدله شوې او جغرافیه بدله شوې او د افغانستان ډیری کوکنار د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې کرل شوي دي. الله تاسو په څه کې ویني د جغرافیه څنګه بدله شوه د کوکنارو د کښت لپاره؟
اصلا د کوکنارو کښت تړلی د بعضې مسایلو سره دي چې هغه باید موږ د سترګو لاندې ونیسو. هغه دا دی چې د کوکنارو کښت یا د موادو مخدرو کښت په ټول دنیا کې یو نسبي ناامنۍ ته ضرورت لري چې دوی وکولی شي خپل کښت ترلاسه کړي. په افغانستان کې جغرافیه د ناامنۍ د جنوب څخه و شمال ته انتقال شوي دي. موږ شاهدان د دې یو چې په شمال کې په بدخشان کې بادغیس کې په تخار کې بعضې ناامنۍ رامخته شوي دي. نو په دې خاطر باندې د تریاق کښت د ناامنۍ سره تړاو لري. د بلې خوا څخه د منطقې په لحاظ باندې چې موږ وګورو د بدخشان منطقې اوبو ته ضرورت نه لري. د تریاق ډېر سخت اوبو ته ضرورت لري او دا سیمې للمي سیمې دي. تریاق په بدخشان کې للمي کرل کېږي. د اوبو نظام ته ضرورت نه لري. په هلمند په کندهار کې دا د اوبو نظام ته ضرورت لري. نو په دې خاطر باندې یو د اوبو مسله ده. دریمه مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا چې د منطقې صابون اوبو دي. یعنی حکومت نشي کولای چې انفرادي د ولسوالۍ په امکاناتو باندې یا د ولایت په امکاناتو باندې یو فراخ منطقې چې هغه د غرو په سر کې د تپو په سر کې د خلکو سره مواجه شي. نو په دې خاطر باندې دا د جغرافیې تغییر
بله دغه د نامنې مسلې تکرار شو. یو مسله چې د سره تړلې ده ځینې ادعاوی دا دي چې دغه بازګرو چې کوم مقاومت کوي یا د کوکنارو کښت تشویقیږي په دې کې دغه د نړیوالو مافیاو لاس هم دی. خپله دغه بازګر ستاسو په نظر واقعا تاسو چونو سره نږدې پاتې شوي یاستئ؟ دغه بازګر څونه ارتباط شته د بازګر او د مافیاو ډلو ترمنځ او دوی څونه نفوذ پذیره دي د خپل بازګر؟
یو وخت چې موږ د بیرملګي مافیا خبرې کوو په شپږ داسې یو شي باندې خبره کوو چې موږ نه دي لیدلي یا موږ نه پیژنو. او ولې مافیا په څو کړي کې راځي؟ یو هغه مافیا چې د بزګر څخه مواد رانیسي او انتقالي یې په دغه افغانستان کې دا یو رقم قاچاق پاره. نو هغه دغه قاچاق پاره هغه دي چې تر مرزو پورې رسي د افغانستان او مرزو ته د دوه ملک نه څنګه مرزو درېم وخت څنګه دا بدلی مافیا وزموږ په چیش په جغرافي کې موږ دا کارمندې نه لرو چې موږ یې څنګه کولای شو. دا د خپل مرزو یا د خپل سرحدات د باندې کار کوي ډېر کم بوي او اصلي دا ته اخته شو بوي په سرحد کې چې د تریاکو قیمت په افغانستان کې مقایسه کې د اروپا سره دا څه شو ورنه دی. یو کیلو تریاکو 500 ډالر او بل اخر 4000 ډالر د دې مفاد د خدیر.
بله
زه وایم چې هغه کسان چې په افغانستان کې ځي د خره چې ژوند په واده مخاطر د قاچاق کوو یې سړي دي ډېر هغه په تړاو نه دی نه تړاو کړ څه دی په یو په دې خاطر باندې چې نو تړاو کښ په افغانستان کې ډېر اوږد سابقه یې سړي ښکار په سړي ښکار د نام نه سړي دي خو ډېر د واده مخاطر تاجران یا ترانسپورټران دوی په سره باندې ځارې کوي اکثره کسان په ترانسپورټ کې دي. هر څه نه ده انو نیوز می دارم اوس بار چک کردن که په خواچو اوس نیدی وست د دغه په وخت خبر کسان چې پدې کې دی هغه زمو خریداري کوي په یو نو نو بنلی مافیا ز ډیر دخل نه مول اول دغه د اخیری مافیا چې د ترانسپورت کې دی یقینا تشویق کیږي د زمینداری لري
کولای شي تاثیر گذار و اوسي.
بله اثر صاحب دغه داخلي مافیا په اړه رفیق صاحب اشاره وکړه، یو مسله بلم یادیږي د ځینو ادارو لخوا خصوصا د افغانستان تحلیلګرانو شبکه وایي چې دوی د دوی راپورونه داخلي چې په بعضو سیمو کې دغه طالبانو ځایي مسؤلین او ځایي قمندانان چې دي دوی تر ډیره دغه د خپل د مشر د حکم د تطبیق په برخه کې ډیر جدي نه دي. په دغه برخه کې د دوی جدیت څونه مطرح دی ستاسو په نظر؟ په دغه د کوکنارو د کښت په ډیروالي په برخه کې او د تریاکو د تولید د ډیروالي په برخه کې، آیا واقعا د دوی لخوا دغه انعطاف ښودلو او د دوی لخوا دغه شخصي ګټې چې د دوی په دې کې مطرح دي څونه دا پایسته دي شوي دي چې دغه د کوکنارو کښت بیا ډیر شي او د تریاکو تولید هم ډیر شي؟
ارسلان صاحب، دا افغانستان خو یو دغه دی چې خلک به حساب د وطن یا د وطن مینو یا د وطن محبت تیر دغه کوي. خو خپل یعنی مونږ او تاسو شاهدان یاست چې په شخصي ګټو کې هر څوک نام خدا قهرمان دی په افغانستان کې. خو بیا کوم کسان چې د پخوا څخه د تریاکو د هیروین او د غیر قانونی تجارت و قاچاق چې بوخت و او میلیونو دالر دغه ترلاسه کړی ده، اوس پر لباس پر دغه چې وي خپل کار کوي. یعنی هغه چې دا تجارت د اهمیت او د ارزش ارتباط پوهیږي، یعنی دا ناره آرام نه دی چې دا کار بنونه کی. زه فکر کوم خلک چې د پخوا څخه دا دغه تجارت لارون او دغه ترک او تخنیک برابر ده او دغه ارتباطات مافیای منطقوي او مافیای بین المللی سره د مارکیټونو سره درلوده، یعنی دوی نه پریږدي هغه کارونه. یعنی د پخوا څخه تر ننه پورې دوی ادامه به ورکړي. یعنی خود هغه بزګران چې دا تریاک کری دا کوکنار کری او تریاک اصلوی دوی دونه گته نکوی چه دا قاچاقبران او دا شبکه د کارتلان او چه غلطه با ملی او بین ملی داقه دا ارتباط داری دوی داقه کوی. یعنی اما
خلک دی، بله، اما دوی اما خلک دی، بله. دغه نړیواله تقاضا څونه په دې برخه کې رول لري؟ از هر صاحب څونه کم شوی د نړیواله تقاضا که کم شوی نه ده د څونه بایسته دی شوی د افغانستان کې بازګر دی ته تشویق شي چې قیمتونه لوړ تللی د تریاکو او دوی د کوکنارو کښت دوام ورکړي؟
د نړیواله تقاضا بالکل ثابت ده. یعنی موږ او تاسو چې دلته د نشه توکو پر موضوع دغه کوو بس کوو، دا معنی نه لري چې موږ د طرفدار د دغه یو د کښت غیر قانونی د مواد مخدر کښت په افغانستان کې. خو دغه هغه لارونه چې خلک یا بزګران دغه وابسته دي، دا وابستګي څنګه دوی ختم سی او دا تګلارې څه تګلارې باید ونیول شي چې دا مشکل او دا مصیبت افغانستان خلاص شي؟ هر چاته څرګنده ده چې د نشه یي توکو غیر قانوني کښت تولید اوګری پښتونونو ته مالي سرچینه برابروي، حکومتوالو ته کمزونس کوي، ریښتیا بحرانونو ته په افغانستان په سیمه او نړۍ کې تولیدوي. خو تقریبا حدود 15 میلیون ډېر خلک په ټوله نړۍ کې اغېزمن دي. 15 میلیون خلک افغانستان افغانستان ملاقاتوي نه دولتونه نه خلک دومره مسئول دي چې لکه چې بهرني مملکتونه دي. دپاره تقاضا د بهر څخه راځي. چیر دا تقاضا ختم شي پریږدل شي د افغانستان خلک او بزګران دا د تریاک تولید کړي او کوکنار به وکړي، چیرې بازار نه وي، خود به خود اعتماد دا به ختم شي. تقاضا ډېر قوي تقاضا د بهر څخه دي. یو او بل مافیای مواد مخدر په افغانستان په دننه بار کې دوی ډیر فعال دي او خلکو ته سوي چې دوی باید تریاک وکړي لپاره دي چې دوی د پیسې ډیر ګټي د تریاکو د قاچاق
رفیق صاحب دغه د تریاکو د باید لوړوالي په اړه غواړم تاسو نو پوښتم داسې ویل کیږي چې دغه د کوکنار د کښت کموالي سره تریاکو به ډیر لوړې شوې او برعکس د دینه چې دغه مافیایي ډلې په دې برخه کې زیان وکړي دوی ګټه کړې ده خصوصا اوس دغه سکل چې ملګرو ملتونو راپور ورکړی دوی وایي چې تنا سکل د افغانستان تریاکو او د کوکنارو بیا 280 میلیونه ډالر وه دغه د دې ګټه چاته ورځي ډیره آیا د دغه 280 میلیونه ډالر نه بزګر هم بهرمن شوي دي او د دې نه څه ګټه ورغلې د دوی ته
او بزګرو ته فقط هغه دردسر پاتې دي په دې خاطر باندې قیمت په دې کې شکل شي چې نو سالو خبرو بار نه وي زړه ډالر وړي طرحه د زما د طرحه مطابق چې دی مسله ته نو دا غو نه اصلاح کړی دا د ځینو ته قضا مثلا چې تاسو سره یاد کړه په دې په اړه چې شپاره زره چا نه تولې دی چې قیمت یې پنځو سره نه پر کیلو باندې او چې درې سره چا نه تولې دی چې قیمت یې یقینا هغه ته نه شو باندې ترتیب نو نو یې کاته بل اخر هغه غټ غټ مافیا دی هغه د ملي مافیا دی چې په هغه حکومتونه شامل دي په دې شان شامل نو او پاتې شو په ځګر مخ ته دی په اقتصاد کې نو تغیر راغلی دی نو په دې خاطر باندې ارزیو تقاضا موجود ډیره مهمه ده او بزګر په خپل حالت کې تشدید یو خبر ته بل بشاره کوم هغه به شي ته خار څو ارقام وایي ارقام ټول د بل ارقام دي زموږ ارقام نه دي او موږ په بل ارقام سره همیشه مشکلات لرو چې دوی سیاسي برخوردونه کړی دي او په ارقام کې دوی لاسوهنه کوي موږ هیڅ څه نه سیستم په افغانستان کې نه درلود چې موږ یو کولای شو دا خپل د تریاکو منځ کې چې پیسو دا ټول شی چې ټول ټکنالوژي د خرجانو په لاس کې او دا افغانستان وکړ پداسې حالت کې پریشي و چې فقط هغه قانوني د دې سره کول نو په تخنیکی مسایلو کې د افغانستان حکومت هیڅ وخت شریک نه و وړاندې څو شریک دا دی چې د تریاکو قیمت چې د افغانستان کې وایي او دا په اروپا کې وایي د دې تفاوت هیڅ ډیر نه دا په دې معنا باندې چې په افغانستان کې تریاک چې ترسي و دا د بلنورانو خبره ده د 250 میلیون ډالر خبره ده د بلنورانو خبره او دا د 100 میلیون ډالر خبره
من از هر سر وروستی پوښتنه به میداوی چې دغه د تریاکو ذخایر او زیرمې په افغانستان کې موجود دي اروپایي ټولنه هم وایي چې په افغانستان کې دغه تریاکو ذخایر دوام د دې موجودیت د سبب شوی چې د هیروین او تولید دوام پیدا کړي او ملګری ملتونه هم وایي چې انوز دغه ذخایر موجود دي د دې موجودیت څو نه تاسو په نظر دغه د نشه یي مواد او د خطر دوام ته زمينه برابرې
دا کوم ذخایر چې اوس د نن په افغانستان کې یا په سرحدونه کې د افغانستان بین د افغانستان او پاکستان او ایران افغانستان موجود دي دا قرار لکه چې مخکې تاسو ویل چې په دغه بندیز کې قاچاق مران ډیر کته کړی ده زه موافق یم چې دغه پسې ډیر قوي خبرې روانې ده چې قاچاق مران تقریبا دوغوی گت دیر دی لکه پخواه مقایسه بکی اگه دیتا چه پخواه و نرخونو دیتا چه اوز دی پنزوش دالر یا سل دالر اوز تقریبا ده تریاکو باید تقریبا اتاس و دالر خی کلو رسیده لیده و پدقه معامله که سی چه گت کهوی فقط اگه قاچاق مران گت کهوی او طول و غت و مفاد دو ترسیوی مشکل ده اوش مشت بول دقیقه نسته چه یو بیطرف اداره چلت بوی سروی بوی که معلومات به درکی چه اگه پسی سوک ده و سوک سگت که
درانو آوریدون کو پا بس که لخپل و دوار و میلمنو خاقل محمد ایوب رفیقی او خاقل محمد ابراهیم اصحر او تاسو درانو آوریدون کو مننه کم چه ده بس تر پای لموک سراوی ده خبرانی وقتم دوم رو تربیا او ده زهر و کاروان تربل خبرانی مو پلوی خدا اسمارم
ده زهر و کاروان